ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د مشال ریډیو د نن ساته خبرونه د روستای خبري غړی قربا مجید بابر د خبرونو ویان د عبدالحی کاکړو تکنیکی ملګری روهیلا ددان درته هر کله وای په دې روستای خبري غړی کې وادر ته د پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه راپورونه تبصری شنه او مرکه وړاندې کوو په لهر سمخ کې د 15 بجو د خبرونو لپاره مای خپل همکار عبدالحی کاکړ لور
سرټ کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قانون وزیر ویلي چې په جنسي تیر کې ککړو کسانو ته د مرګ سزا باید ورکړل شي. د سره صلیب نړیوال کمیټې یو جګپوړي چارواکي ویلي د اسلامي دولت ډله یا داعش توانېدلې چې د افغانستان په شمالي سیمو کې د یو شمېر وسوالو ډلو ملاتړ خپل کړي. د خیبر پښتونخوا قانون وزیر پر ماشومانو په جنسي تیری کې ککړو کسانو ته د مرګ سزا ورکول وړاندیز کړی. پرون د اسمبلی په غونډه کې سلطان محمد وویل چې باید پر ماشومانو د جنسي تیری په قانون کې ترمیم وسی.
زما په خیال د دې لپاره د مرګ سزا پکار ده. دوی مدا چې په دې قانون کې ځینې کمزورې شته دي او هغه دې لر کړی شي.
په اسمبلی کې د حکومت او اپوزیشن تر بحث وروسته پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي په قانون کې د ترمیم کولو لپاره یو ځانګړې کمیټه جوړه شوه. په غونډه کې په ماسیرا کې د مدرسې د یو استاد لخوا پر لس کلن ماشوم د جنسي تیری غندنه وشوه. څو ورځې مخکې د ماسیرې یو ماشوم پولیس ته ویلو چې استاد یې ورسره جنسي تیری کوي. پولیس استاد نیولی و. د جمعیت اسلامي یو مخکښ سینیټر مشتاق احمد پر عدالت غږ کړی چې د خاطر شنواری د وژنې نوټس دی واخلي. نوموړي پرون په لنډي کوتل کې د خاطر شنواری د وژنې ضد د سیاسي اتحاد وهل سوی پرلت ګډونوالو ته وویل قبایلو ته د پاکستان قانون غزول سوی او بېله جرمه د چانیول او ضرورت له قانونه سرغړونه ده. د دسمبر پر سرغړونه ده.
پشاور های کورٹ دا غنه مطالبه کو چیف جسٹس سپریم کورٹ اف پاکستان دا غنه مطالبه کو چې سو موټو ایکشن واره دا ډیر لوی واقع ده. دستوري پاکستان د خلکو ته حق ورکړي چې دا ته بغیر د وجې نشي گرفتارولې. دا ته بغیر د جرم ثبوت نه سزا نشي ورکولې. نو دا بنیادی بشري حقوق دی، فاندامنٹل رائټ دی، دا پامچوي.
د دسمبر په 20مه د خیبر په پسیتخیلو کې پرمنتی سرتیرو د بمی چاودنې وروسته امنیتي ځواکونو د سیمې ځینې کسان د شک پر بنیاد ونیول. خاطر شنواری هم په دغو کسانو کې و. د هغه کورنۍ وای سرتیرو خاطر وژلې، خو امنیتي چارواکي وای هغه د تښتولو په هڅه کې له دیواله پریوتې او مړ شو. د پاکستان ځینو اپوزیشن ګوندونو د اعتصاب قومي ادارې نیب د واک کمولو صدارتي فرمان غندلی دی. د جمع اسلامي او مسلم لیگ نون مشرانو پرون په بیلابیلو غونډو کې ویل که حکومت د نیب په قانون کې بدلون راوستل غواړي نو باید د پارلمان له لارې وکړي. د جمع اسلامي مشر سراج الله کول حکومت د صدارتي فرمانونو په ورکولو سره په پارلمان کې د بحث مخه ونیوله. د پاکستان ولسمشر د دسمبر پر 28مه فرمان جاري کړی چې د نیب ځینې اختیارات محدودوي، خو حکومت دریځ لري په فرمان سره به سرمایه‌کاري په هیواد کې وده وکړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو جګپوړي چارواکی وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش توانېدلې چې د افغانستان په شمالي سیمو کې یو شمېر وسوالو ډلو ملاتړ خپل کړي. د دې کمیټې د عملیاتو برخې مشر ډومینیک سټیل هرت دا خبره له روسي تاس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې کړې او ویلي په افغانستان کې د شخړې په تیر بیا وروستیو دوه درې کلونو کې بیا زیاتې سوي دي. دغه په وینا یوه ستونزه چې دوی د افغانستان په شمال کې ورسره مخامخ دي د شخړو یو تیت پرک چاپیریال دی چې په زیاتېدونکي ډول سختریزي ډلې اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای کیږي. د شاغلي سټیل هرت په وینا دوی دغه رازویني چې د پخوا خلاف او شخړې تر ډیره شاري سیمو ته غځېدلې، ځان وژونکي او تنظیم شوي حملې له یو خوا او له بلې خوا هوایي بریدونه زیات شوي چې په نتیجه کې تر ډیره عام خلک وژل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اندېښنه ښودلې که د کابل ښار د ککړې هوا مخنیوي لپاره جدي اقدامات ونسي نو ښایي د سا ناروغیو له امله ډېر کسان مړه سي. دغه اندېښنه د روغتیا وزارت د مرستیالي ډاکټرې ماموسې زیور نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې څرګنده کړه. د دې وزارت چارواکو پرون په تېره یوه اونۍ کې د کابل د ککړې هوا له امله د سا په ناروغۍ اخته 1100 کسانو د مړه کېدو خبر ورکړ. چارواکو ویلي په دې موده کې تر 8800 ډېر ناروغان د کابل روغتون ته وړل شوي دي. د افغانستان ولسی جرګې پرون د سولې په چارو کې د مملکت وزارت د جوړېدو منظوري ورکړه. ولسمشر اشرف غنی د سولې د چارو د مخ ته وړلو لپاره د وزارت د یو فرمان له لارې اعلان کړی او ولسی جرګې ته د منظوري لپاره واستولې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په اړه تر اوسه مخامخ خبرې نه دي شوي، خو طالب مشرانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د افغان سولې پر موضوع په قطر کې څو ځله خبرې شوي دي. د عراق امنیتي ځواکونو په بغداد کې د امریکا سفارت مخې ته د راټولو سوو پرتشدد مظاهرچانو د تتپرک کولو لپاره انسوګیس استعمال کړی دی. مظاهرچان د هغه امریکایي برید پر ضد راوتلي چې پکې په عراق او شام کې د ایران ملاتړې ملیشا 25 کسان وژل شوي ول. د سفارت مخ ته په زرګونو کسان راغونډ شوي دي. رویټرز اژانس د عراقي چارواکو له خولې وایي مظاهرچانو د سخت امنیت په سیمه کې پر سفارت برید وکړ چې په نتیجه کې د امریکا سفیر او د سفارت کارکونکي ودانۍ پرېښودلو ته اړ کړل سو. ایسوسییټډ پریس اژانس رپورټ ورکوي چې د سفارت دروازه ماته کړل شوې او د مظاهرچانو د ورننوتلو پر وخت ډزې اورېدل شوې دي. یو ویډیو ښکاره کوي چې مظاهرچان د سفارت بهر دیوال ته اور اچوي. دا په داسې حال کې ده چې ایرانی رسنۍ وایي د انقلاب ساتون د دویانو ځواک یو بهرني ټینکر او د هغه عمل غندلې دي. ایران نیمه سرکاري خبري اژانس فارس نیو پرون ویلي دا معلومه نه ده چې ټینکر د کوم هیواد دی، خو چارواکو ویلي دي چې دسمبر په 19 یو سمندري جهاز چې له 1 ملیون لیټرو زیات ناقانونه تیل پکې بار وو په هرمز تنګي کې نیولی دی. روس او یوکرین اروپا ته د طبي ګیسو د رسد 15 کلن تړون لاسلیک کړ. دا د 2 بلیون ډالرو تړون دی چې وخت یې د روان کال په پای کې سرته رسېدی. د روس او یوکرین د ګیس دولتي کمپنیو او د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی هم پرون پر ټولنیزو رسنیو د تړون پخلای وکړ. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم د موسم کرنسي حال احمد الله درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او 1550 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 200 روپۍ 50 پیسې او 201 روپۍ 50 پیسې، یو ایرو 1 اویا روپۍ او 1 اویا روپۍ 10 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 1 روپۍ 80 پیسې او 2 روپۍ 10 پیسې، یو سعودي ریال 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 10 پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 203 اویا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 200 اویا ایرانی ریال یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 10، په بنو کې به کم نه کم -4 او زیات نه زیات 12، او په کوټه کې به کم نه کم -3 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږه همکار عبدالحی کاکړ او د موسم حال او د کرن صوبې مو د احمد رانا اوریدي. د دې روانې خبرونه ځینې مهم موضوعات دادي. په منځره کې په یو ماشوم د جنسي تیرای نه پس خیبر پختونخوا اسمبلی کې تود بحثونه شوي. پارلماني کمیټه جوړه شوې. یو غړی وایي
کمیټه کې کتا سو مخکم دا خبره او دلی زما سوسو زلی ما کړی دا چې دی کې سایکیټریست پکار دی کې آغا پولیس افسران پکار دی کې پارلیمان خلک پکار دی چې دی باندې فل ډیبیټ وشي.
د خیبر پختونخوا په شخصي پرایویټ سکولونو کې غریبانه ماشومان داخل شوی. حکومت ویل د دوی خرچه به مونږ وړو، خو اوس داسې نه ده.
یو تا ډیوس کلیئر نکړو چې کوم هاي افیشل خلک بیا وی د اپروچ شو ایکسز شو خدای په اگینس کې دوی ته ایس ریلیف ملو نشو.
او د مومندو د کوډا خلو قبيله ډیر سونه کورنۍ افغانستان خواته د عملیاتو له وجې وړېدلی دی وطن ته ستنېدل غواړي، خو اجازه ورته نشته.
دا پرشن د وژنه خو ډیر کورنۍ سه په پلوټلې ویل دی چې څومره دا تمر خیل کوډا خیل او داسې دی انشاء خیل
قبیلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال لیدو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نیخ پنی غاوري. د دې تر څنګ تاسو غواړئ چې د سیمی او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړای په ګړای خبر شي، نو زموږ د ټلیفون سمارټ اپ ډاونلوډ کړئ. ورزو د خبرونې پیل کوو د سر راپور ته ورزو. د خیبر پښتونخوا مانځهر ضلع کې څو ورځې وړاندې یو لس کلن ماشوم پولیس ته رپورټ کړی وو چې هغه سره خپل د مدرسې استاد جنسي زیاتی کوي او د هغې په وجه هغه ځینې تکلیفونو سره مخ دی. ځایي پولیس په دغه جرم کې ککړ یو ملزم هم نیولی دی، خو بیا خیبر پښتونخوا اسمبلی کې په دغه پیښه بحث وشو. په دغه بحث مبنی راپور خالد خان رالیږلی.
دا گل په ماخام خیبر پختونخوا اسمبلی کې په ماشومانو باندې جنسي تیری او زیاتی مخنیوي لپاره دا صوبایي اسمبلی پارلماني کمیټي جوړه شو چې په دغه جرمونو کې ککړ خلکو ته سخت سزا ورکولو وړاندیزونه ورکړي. صوبایي اسمبلی کې مخالف او حکومتي ګوندونو د خیبر پختونخوا مانسیره ضلع کې د مدرسې د یو استاد د لس کلن ماشوم سره جنسي زیاتی په سخت ټکو کې غندنه وکړه او زیاتی کړه چې نیول شوی ملزمانو ته دی سخت سزا ورکړی شي. دا قانون وزیر سلطان محمد خان وویل چې ماشومانو سره جنسی زیاتی کې ککړ خلکو لپاره موجوده قانون کې تر 14 کالو پورې سزا شته، خو باید چې دغه سزا نور هم سخت شي. زما په خیال د دې لپاره د مرګ سزا پکار ده. دویم دا چې په دې قانون کې ځینې کمزورې شته دي او هغه دی لرکلی شي، ځکه چې ځینې وخت د دې په وجه ملزمانو ته فایده رسی او دغه هم ټیکول غواړي. دا پاکستان پیپلز پارټی خزینه غړي نیګت یاسمین اورغزه چې مانسیره کې د ماشوم سره زیاتې خبره په اسمبلی کې روچته کړې وه، مشال ریډیو ته وویل چې هغه وخت په وخت دا خبره کړې ده. پاکستان کې ماشومانو سره د جنسي زیاتې پیښې زیات شوې دي او باید چې د دې د مخنیوي لپاره سخت قوانین جوړ کړی شي.
کمیټه کې کتا سو مخکم دا خبره اورې دلی زما سوس زلې ما کړی دا چې دې کې سایکیټریس پکار دی، دې کې آغا پولیس افسران پکار دی، دې کې پارلمان خلق پکار دی چې دې باندې فل ډیبیټ وشي او دې باندې مونږ چې کم دا خلق اکیوز دي دی نه انټرویو غنې واخلو چې بای آیا دا دې ته ارش څنګه پیدا کیږي پورې تشخیص نه سوي نو دا بیماری نه خو کیږي.
دا شان دا وامینشل پارٹی نثار محمد وای چې په داسې کیسونو کې دی ریاست مدعی شي او زیاتی کون کې خلق دی هیڅ کله هم معاف نکلی شي.
زما تجویز په دی والا دا دی چې د دې ریسپانسبیلټی سټیټ اوچته کې او دی کې معافي هم ختم کی چې دغه خاندان دې معاف هم کې خوشاله د سټیټ هغه وجلې ذمہ داری جوړ شي او سټیټ داسې کسان معاف نکي او غوی ته بالکل سزا ملو شي نو آینده لپاره به داسې کاروای نه ودرېږي.
دا یادونه ده چې سوره زیوړان دی مانسیره کې یو لس کلن ماشوم ځای پولیس او ډاکټرانو ته ویلو چې هغه سره د مدرسې استاد جنسي اداتی کوي او دا هغه په وجه دا هغه د سترګو نه د اوښکو په ځای وینې ساسي. دا مانسیری پولیس په دغه جرم کې ککړ د مدرسې یو استاد هم نیولی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوکی. سلور کاله مخکې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت د هغو ماشومانو لپاره یو پروګرام پیل کړ چې له ښوونځیو بهر دي. د اقرا فروغ تعلیم واوچر پروګرام له لارې زرو شخصي سکولونو سره تړون وشو چې فیس به حکومت ورکوي، خو اوس دغه ښوونځي وای دوی سره کړې ژمنې نه دي پوره شوي. تفصیل بشیر واخ وړاندې کړ.
په خیبر پختونخوا کې د شخصي یا پرایویټ سکولونو د اتحادیې مشر وایي حکومت ورته د هغو ماشومانو فیسونه نه دي ورکړي چې دوی سره د واوچر پروګرام له لارې داخل کړي دي. له دې کبله خواوشا ډیر زره زده کوونکي له ښوونځیو وستل شوي. د دې اتحادیې مشر ډاکټر ذاکر شاه د دسمبر په 10مه مشال ریډیو ته وویل چې په 2015 کال کې پیل شوی دې پروګرام مقصد له ښوونځیو بهر غریبو ماشومانو مرسته کول دي، خو حکومت په خپلو وعدو عمل نه دی کړی.
یو تا ډیوس کلیر نکړ او مطلب چې کوم هاي افیشل خلک دی او د اپروچ هو ایکسس او شو خدای په اگینس کې دوی ته ایس ریلیف ملو نشو صرف جست هغه زبانی جمع خرچ نه علاوه چې کله دا هر څه وشو نو دا خلک بیا مجبور شو د ماشومانو ته خدمت بیا خو یو غریب خلک دی مله سکول نه کول کړی دی خو دمر خو بیا د ماشومانو هغه بوج نشو برداشت کولای. موږ هم چې پیفل نه بزیات ماشومان واپس خپل دغه ته بدلی خپل کورونه ته یا په لکه
د خبر پختونخوا تعلیم محکمې د 2013 کال څخه تر 2023 کال پورې د پلان په ریپورت کې ویلي چې 1 میلیون ماشومان له سکولونو بهر دي. د دې ادارې پر وېبپاڼې خبرو شو معلوماتو تر مخه ډېری ماشومان د غریبۍ او ښوونځیو د نشوالي له وجې له تعلیمه بې برخې دي. دغسې ماشومانو ته د تعلیم برابرولو لپاره د تحریک انصاف حکومت د واوچر پروګرام پیل کړ او د هر ماشوم بسرې ښوونځي ته د میاشتې 600 روپۍ ورکولې. خو د خیبر پختونخوا صوبایي سملۍ د لومړنیو زده کړو په قائمه کمیټې کې د اپوزیشن ګوند عوامي نېشنل پارټۍ غړی سردار حسین بابک وایي دوی ته د پرایویټ سکولونو لخوا ورکړل شوي معلومات ښیي چې په دې پروګرام کې درغلي شوې ده.
د دې لپاره دوی سکرایټي یا نوی شی یعنې داسې خبره نه وه چې کوم ځای کې ضرورت تلته به کولاوو. نو هغه ټول بوګس اندراج شو، بوګس پیسې ووتې یا په کروڑونو روپۍ اوس هم زما خیال دی چې یو ارب د پاسه بقایاجات چې کوم پرایویټ ادارو سره خبره کړي د هغوی بقایاجات او ایون دا چې اوس سسټینینګ کمیټه کې د دې خپل ممبران دي، د دې خپل چیرمن دی. څو میټینګونه وشو او دوی سر په دواړو لاسو کې نیسلی چې اوس دې سره به کوو شو.
دان ورسپانې د خپل سرچینو په حواله لیکلی چې د احتساب قامی ادارې لخوا په دې پروګرام کې د مبینه درغلې او د تحقیقاتو لوجې شخصي سکولونو ته د دې ماشومانو فیسونه نه دی ورکړل شوی. خو حکومت په اقرا فروغ تعلیم واوچر پروګرام کې درغلی او له شخصي سکولونو د ماشومانو وتل نه مني. د تعلیم لپاره د خبر پختونخوا وزیر اعلی سلاکار ضیا الله بنگش د دسمبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې په دې پروګرام کې 2000 ماشومان ته زده کړې برابرې شوې او خو پر مخ روان دي.
هغه سره خو چې من نور اکستنشن مو شو دا ست اکستنشن مو ورکو او دا ری پیمنت منتھلی بیسز باندې دا پیمنت چې کنټینیو دی مو پروګرام کنټینیو ساتو مو را دا دالیس مو مزید هم نور سکولونو سره مو پبلک پرایویټ پارتنرشپ زده مو اوټ اوف سکول چلډرن لپاره درې انیشیټیوز خېڅري اوسه الریډي یو سیکنډ سکول سٹارټ کو یو رینټډ سکول سٹارټ کو او درنس دا پبلک پرایویټ پارتنرشپ ته مو ایکسټند کړو. مې تا څنګه پروګرام دې نه دا به مزید پرایویټ سکولونو ورته مو شامل کو نور به شمانو دوته مو ورکو.
د ضیا الله بنگش په وینا دوی غواړي چې په شخصي سکولونو کې د غریبو ماشومانو داخلولو پروګرام وغځیږي او درې لکه نور ماشومان له دې لارې تعلیم وکړي.
مشال ریډیو ته وګورئ. د ګل په ورځ د خیبر په لوړګي کې د خاطر شنواری په فاتحه او تعزیتي پرلت کې د ګډون په وخت جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا امیر سینیټر مشتاق احمد خان ویلي دي چې د ملک اعلی عدالتونه دي د دغه پیښې از خود نوټس واخلي. نور تفصیل فرهاد شنواری ناورو.
د خیبر په لنډی کوتل کې د خاطر خان شینواری کورنۍ سره د تعزیت او د خیبر سیاسي اتحاد په احتجاجي پرلت کې د ګډون په وخت د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد وویل چې په کار د پېښور های کورټ او د پاکستان سپریم کورټ د دغه پېښې سوموټو یا از خود نوټس واخلي.
پېښور های کورټ دا غنه مطالبه کوي، چیف جسټس سپریم کورټ اف پاکستان دا غنه مطالبه کوي چې سو موټو اکشن والا خود خپل نوټس والا دی. وا دا ډیر لوی واقعي ده. دلته ایف سی آر نشته ری دا د پاکستان قانون توسی دلته شوی ده، اکسټنشن شوی ده. دستوري پاکستان د خلکو ته حق ورکړی چې دلته بغیر د وجه نشي گرفتار ولی دلته بغیر د جرم ثبوت نه سزا نشي ورکولی. چې سو پوری دی پاکستان په عدالت کې په د جرم نه ثابت کړی نو دا بنیادی بشری حقوق دی، فاندامنٹل رائټ دی، دا پامل شوی.
د خیبر سیاسي اتحاد لخوا د خاطر شنواری کورنۍ سره د غم رازی لپاره د چهارشنبه پورې غزول شوی پرلت دوام لري. په دې کې شریک یو سیاسي فعال شاکر اپریدی مشال ریډیو توای
چې پدا باندې مونږ غاور حکومت او مونږ عوام او مونږ د قوم غاور د خبرې د خاطر شهید غوښتنه ونکو نو داسې پیښې به مونږ سره نور ډېرې وشي. نو ما د کوم د ادارو د دغو نه دا د حکومت نه د اپیل دی په کوا د چې پدا ایف آی آر کټ کړی شي، ځکه چې مونږ اوس په ایف آی آر کې راغلي یو. مونږ ته پته نه لګیږي داسې حکومت کې وشي مونږ یو چې نه ایف سی آر شته او نه ایف آی آر شته.
په دې پرلت کې یو بل مشر مقتدر شاه اپریدی هم ګډون کړی وو او نوموړي وویل
او مونږ دا بیا مطالبه کو چې بیا لپاره داسې واقع و نه شي. مونږ یو چې دغه شهید پیکج ورکړی شي چې هغه لکه کوم عام پاکستانی له ورکال شي نو داسې دغه هم ورکړی شي، نوکری له ولې ورکړی شي، دا غریبان دي او دغه له میاشتې هغه راشن هم مقرر کړی شي.
د خیبر ضلع د پسیدخیلو کلي خلک وایي څو ورځې وړاندې هلته د اف سي په سرتېرو یوه بمي چاودنه شوې وه او د هغې نه پس د لټون د عملیاتو په وخت د نورو یو شمېر کسانو شمول خاطر خان شینواره هم امنیتی ځواکونو نیولای وو او په بند کې اچولای وو. د نوموړي د کورنۍ د وینا مطابق هغه د امنیتی ځواکونو په ولکه کې د تشدد لامل سا ورکړې او مړی ورته د دسمبر په درویشتمه نیټه حواله کړای شوی. خو د اف سی ځواک چارواکو ویلي خاطر خان د بند نه د تښتېدو په مهال د پریوتو له امله مړ شوی. د دغې پیښې نه پس هلته د قومي مشرانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جرګې هم شوې دي او قومي مشرانو ویلي امنیتي ځواکونو ډاډ ورکړی چې د قوم غوښتنې به عملي کوي او د خاطر خان د کورنۍ مالی مرسته به هم کوي. او په بند کې اوس یوازې اته تنه پاتې دي او هغه به هم د پلټنو نه پس زر خوشې کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ کړئ. په 2009 کال کې د برېښنا په نامه د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله د مومندو قبایلي ډلې په سوونو کورنۍ افغانستان ته کډوال شوي ول. د دغو کډوالو په خبره د لسو کالو په تیرېدو سره د دوی هغه ماشومان چې کوچنیان وو اوس لوی شوي دي، خو چونکې شناختي کارتونه او پاسپورټونه ورسره نشته نو ځکه پاکستاني چارواکي ورته هیواد ته د ستنېدو اجازه نه ورکوي. خو بیا چارواکي وایي چې په دې ستونزه په انساني بنیاد غور روان دی. تفصیل د یو وړې دمې نه پس. د مومندو د کوډاخیلو قبیلی مشران وایي چې په 2009 کال کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال د دوی په سوونو کورنۍ د افغانستان خواته کډوال شوي ول. خو اوس په پوله د باړ لګېدو نه پس د دغو کورنیو د راتګ لپاره حکومت هیڅ نه کوي. تېره ورځ مشال لیډیو سره په خبرو کې یو مشر نادر منان کوډاخیل وویل
د پرشن دوه دینه خډیر کورنۍ سبا په لوتلې ویل د دې ایریا چې څومره دا تمر خیل کوډاخیل او داسې د انسا خیل دا د خپل چې د زرو پورې یاد اته سو پورې کورنۍ کومه
وایي چې په دې لړ کې د چارواکو سره په بیا بیا خبرې کړې دي، خو د حکومت لخوا ورته څه تسلي بخش ځواب نه ورکول کېږي.
چې کوم وخت موږ وطن کې د حالات خراب شو، ډېر خلک هلته اوښتي دي افغانستان ته. په دې کې تقریبا چې واته سوه کډې خو دې کلوۍ کې رالي په تورخم په لار باندې، نورې کډې څه په بلوچستان او په دې ځایونو باندې راته وشولې. اوس هم تقریبا چې څلور نیم سلیا کورونه به اوس موږ اوس هم پاتې چې د هغو سره هلته د هغو سره معلومه دي کورونه دي، مطلب دا د زندګي ده او پاسپورټ او
مشال لیدو سره په خبرو کې د مومندو قبایلی ضلع ډیپټی کمشنر افتخار عالم وویل چې دا موضوع لومړیتوب کې ده او په دې اړه د پوز د مشر، وزیر اعظم او نورو اړوندو ادارو سره خبرې شوې دي.
دا بالکل زموږ په ټاپ پرایورټی باندې د لوکل خلکو ډیمانډ هم دی او موږ هم دا غواړو چې را د ټرایبس کې دا فیسیلیټیټ کړو خلکو په تګ راتګ کې اسانی پیدا کړو. زما چې کوم خپل بین ډپټی کمشنر زما چې کوم په میټینګ کې زما کوم وی پوینټ او هغه هیومینیټیرین کانټیکست وو همدا خبره ده چې دا سمیت فیملیز او نیم فیملیز دلته پاتې زیادات دلته پاتې دي، سړی دلته دي یا سړی الته دي او زیادات دلته دي، نو دا چې کیسه نو په دغه کانټیکست ما بالکل هایلایټ کړو. په میټینګ کې په دې باندې ګراوند ورک روان دی په هر لیول باندې.
د 2009 کال د سپتمبر په میاشت کې د پاکستان پوسټ په مومندو قبایلی دله کې د وسلوالو پر ضد د برېښنا په نامه عملیات پیل کړی وو چې لوجې په زرګونو کورنۍ په کډواله مجبور شوې وې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې لا هم د هغه فرمان په اړه د حکومتي چارواکو او اپوزیشن سیاستوالو ناندرۍ روانې دي چې د احتساب قومي ادارې یا نیب د واکونو کمولو لپاره جاري شوي دي. د تحریک انصاف حکومت وایي دا فرمان یا اړین ضروري و، خو مخالف سیاستوال وایي دا کار باید په پارلیمان کې د پراخو بحثونو وروسته شوی وی. تفصیل بشیر ګواخناورو.
په پاکستان کې ځینو اپوزیشن ګوندونو د احتساب قومي ادارې یا نیب د واک کمولو لپاره صدارتي فرمان غندلې او وایي چې هر دغسې بدلون دې د پارلمان له لارې وشي. دوی دا خبره تر هغه وروسته کړي چې ولسمشر تیره هفته د یو فرمان په جاری کولو سره د احتساب ادارې واک کم کړ او ویل چې دا اداره حکومتي ملازمین د وی جوړیدونکو امنیتي کمیټې له تایید مخکې نشنیولې. د جماعت اسلامی مشر سراج الحق د دسمبر په 13مه په یو خبری غونډه کې ویل چې حکومت د دې فرمان په ورکولو سره په پارلمان کې په دیاړه د بحث مخه نیولې ده.
اپوزیشن والا بیا بیا وایي چې موږ صدارتي فرمان نه غواړو او فیصله دي په پارلمان او سینټ کې وسی، نه په ملک کې کوم جنگ روان دی او نه څنور بیړنۍ حالت دی، نو بیا حکومت ولې پر صدارتي فرمانونو تکیه کوي؟
د قانون تر مخه به دا صدارتي فرمان څلورو میاشتو لپاره عملي وي. د چارواکو په وینا تر دې وروسته به له پارلمانه منظوري اخلي. وزیر اعظم عمران خان د تیرې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې وویل چې احتساب اداره د سرمایه کاری په اړه د تحقیقاتو په کولو سره خنډونه جوړوي، نو ځکه یې واک ورکم کړی دی. هغه زیاته کړه چې دا کار به د نوموړي کاروبار کوونکي دوستان خوشحاله کړي. د مسلم لیگ نون ګوند سینیټر پرویز رشید د دسمبر په 13مه په اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل د وزیر اعظم له دغو خبرو معلومیږي چې دا فرمان د ملک په ګټه نه بلکې داغه په خپله ګټه دی. دنه پاړه چې کوم فرمان راغله دی داغه په باره کې خو وزیر اعظم په خپله د خپل تقریر په مهال وویل چې خپلو دوستانو ته زیره ورکوم چې تاسو مې له نیبه وژغورلې، نو دا هغه خپل دوستان ژغورلی دي. د تحریک انصاف حکومت په داسې حال کې د احتساب ادارې واکونه کم کړي چې د دې ادارې مشر جاوید اقبال د دسمبر په 9 آیوي غونډې ته په وینا کې وویل چې د حکومتي پروژو په اړه تحقیقات پیلوي. د ادارې د اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي ځینې مشران د درغلیو په تور نیولې دي. له همدې وجې په د جانبداري او د سیاسي انتقام اخیستلو لپاره د کارېدو تور پورې شوې چې نیبي نه مني. د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو سلاکار فردوس اشقاوان د دې نیوکو په ځواب کې د دسمبر په 13مه په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې اپوزیشن سیاستوال په هر څه خپل سیاست کوي.
اپوزیشن د تل په څیر هسې جاړي. زه درته په شرط وایم چې په دوی کې هیڅ چا دا فرمان نه دی لوستی. دوی بس هسې د عادت له مخې نیوکې کوي. دوی د وزیر اعظم عمران خان بدلامولو هیڅ موقع له لاسه نه ورکوي.
د احتساب په چارو کې د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شهزاد اکبر د دسمبر په 9مه په یوه خبری غونډه کې د نائب واکونو کمولو په اړه د صدارتي فرمان تشریح کولو په وخت وویل چې د سره د پنګوالو په مخ کې پراته خنډونه ختميږي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د اکتوبر د 15مه نه د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په بیلابیلو وختونو کې په سوونه هغه وسلوال چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو درلودو افغان حکومت ته تسلیم شوی دی. د دوی د برخلیک په اړه باندې دا راپور د یوې وړې دمې نه پس د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې هغه په سوونو د اسلامي دولت وسلوال چې حکومت ته تسلیم شوی وو دا مهال د پلټنو لپاره په مرکز کابل کې دي. خو زیاته وی چې په دغو کې د پاکستانی وسلوالو د میرمنو او ماشومانو په اړه جرګې کیږي او دا کورنۍ به د قومي جرګې له لارې پاکستان ته حواله کیږي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په دې اړه د پاکستان چارواکو سره کومه رسمي رابطه شوې ده؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د ننګرهار ولایت ویان عطاالله خوګیانی د دسمبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل
دی یو خطول هغه نارینه دایش چې هغوی جګړه کړې وه او اوس له ناتوانۍ تسلیم شول. دوی سره قانوني چلند ترسره کېږي. هغه په مرکز کې زموږ د ملي امنیت اداره هغوی ته خپل دوسیه اچولي دي. د دوسیې له مخې به هغوی سره اقدامات ترسره کېږي او دوی به خپله سزا ګوري. دوهمه کټګوري مېرمنې دي، کوم مېرمنې چې د پښتونخوا ماشومان او مېرمنې د پښتونخوا دي. دا د یوې قومي همغږۍ له مخې شاید چې ورکړل شي، ځکه هلته یوه جرګې سیستم روان دی. دا حکومت ته فارل کېږي. او دوهم پاتې مېرمنې او ماشومان چې دا د بېلابېلو هېوادونو اړوند دي، دا هم زموږ په مرکز کې مرکزي اداره د اړوند سفارتونو سره به همغږي کوي او د هماغه همغږۍ له مخې به دوی خپلو کورونو ته لیږل کېږي.
خو یعنې د جرګې د جوړښت او یا نیټې په اړه له نورو معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. خو آیا پاکستان د خپلو وګړو په اړه له افغان حکومت سره رابطه کړې ده؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې عائشې فاروقي وویل
فیلحال په دې اړه څه نه سم ویلی، ځکه چې د دې ځواب لپاره تفصیل پکار دی. نو ما سره دا مهال څه تفصیل نشته، چې کله وینو در سره به یې شریک کړو.
په کابل کې د پاکستان د سفارت ویاند ارشد جان وایي چې د پاکستانی وسلوالو د تسلیمېدو په اړه یې خبرونه په رسنیو کې لیدلي دي، خو په اړه یې د دواړو هیوادونو سره رسمي رابطه نه ده شوې. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي د اکتوبر له 15مې څخه ورته شاوخوا 1400 داعش وسلوال او کورنۍ تسلیمې شوې دي، چې پکې د پاکستان نه علاوه د اردن، هند، مرکزی آسیایی هیوادونو او د منځنی ختیځ د هیوادونو وګړي شامل دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
دونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو ته سهار د 9:00 تر مازیګر تر 6:00 پورې نه خپلی غوري درنګ سات کې پښتونخوا کې 9:30 کې دونکو دي. د 9:30 د خبرونو لنډیز نه پس به تاسو ته د پاکستان افغانستان د پاړه باندې راپورونه او تبصری درکو. د دې ترڅنګ را سره کورنۍ ورځپاڼې او بهرنۍ ورځپاڼې هم شته. خو له هر څه مخکې د عبدالحی کاکړ نه د خبرونو لنډیز.
د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر په ماشومانو په جنسي تیر کې ککړو کسان ته د مرګ سزا ورکول وړاندیز کړی. دا خبره پرون د قانون وزیر سلطان محمد په اسمبلی غونډه کې وکړه. د جمعې سامي او مرکز سینیټر مشتاق احمد پر عدالت جوړ کړی چې د خاطر شنواري د وژن نوټس واخلي. نوموړي پرون په لنډ کوتل کې د خاطر شنواري د وژن ضد د سیاسي اتحاد والسوي پر لټ ګډونوالو ته وینا کوله. د پاکستان ځینو اپوزیشن ګوندونو د اقتصاد قومي ادارې نیب د واکمنو صدارتي فرمان وغندلې. د جمعې سامي مستملک مشرانو پرون په دې اړه بیلابیلی غونډې وکړې. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو جوړ چارواکي وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش پانېدلې چې افغانستان په شمال سیمو کې د یو شمېر وسلوالو ډلو ملاتړ خپل کړی. د کمیټې د عملیاتو د برخې مشر ډومینیک سټیل هارت دا خبره له روسي تاس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې کړې. د افغانستان د امیر وختو وزارت اندېښنه ښودلې چې د کابل ښار د ککړې هوا د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ونیسي نو ښایي د ساه ناروغۍ له امله ډېر کسان مړ شي. دغه اندېښنه د روغتیا وزارت مرستیال ډاکټر معصوم ماموسی زیور نن په کابل کې په خبري غونډه کې څرګند کړي. د افغانستان ولسي جرګې پرون د سولې په چارو کې د مملکت وزارت د جوړېدو منظوري ورکړه. ولسمشر اشرف غني د سولې د چارو د مخته لپاره د وزارت د یو فرمان له لارې اعلان وکړ. د عراق امنیتي ځواکونو په بغداد کې د امریکا سفارت مخې ته د راټولو سوو په تشدد مظاهرچیانو د تهدید پرکولو لپاره نن انسوګیس استعمال کړ. مظاهرچیان د هغه امریکایي برید پر ضد راوتلي چې پکې په عراق او شام کې د ایران ملاتړي ملیشا 25 کسان ووژل شوي ول. روس او یوکرین اروپا ته د طبیعي ګیس د رسد 15 کلن تړون لاسلیک کړ.
د عبدالحی کاکړ د خبرونو د لنډیز نه پس تاسو ته د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي احمد الله ورانی.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کلی کې د احتساب قومي ادارې نه په ضابطه کار اپوزیشن د اندېښنو څرګندونه کوله او په ظاهره د اندېښنې ختمولو لپاره حکومت په یو طرفه توګه نیب ترمیمي آرډیننس جاری کړو چې له وجې پرې اپوزیشن اعتراضات او تنقید نور هم زیات کړل. ورځپاڼه لیکي مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په ګډون ټول اپوزیشن ګوندونه دا اعتراض لري چې نیب ترمیمي آرډیننس حکمران ګوند خپل غړي د نیب نه بچ کولو لپاره جاری کړی دی. که حکومت ترمیم کولو کې مخلص وو نو ورله پکار وو چې پارلمان د لارې یې کړی وي. بلخوا قانوني ماهرین هم په دې خبره متفق دي چې نیب قانون کې ترمیم د آرډیننس د لارې نه بلکې پارلمان کې د بحث مباحثي وروسته کول پکار وو. ورسپانه لیکي د اپوزیشن خدشات او قانوني ماهرین رائے په خپل ځای، خو حکومت له پکار وو چې په دې حساسه معاملې د اپوزیشن سره سلا مشوره کړي وي او په ګډه سره د نیب په قانون کې ترمیم کړي وي. دانو ورسپانه په خپل اداري کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د تیر څو اونورو هڅې مختلفو غونډو ته خپل وینا کې معیشت د مستحکم کېدو دا کوي او وینا یې دا چې راتلونکي کال کې به د سود شرح کمولو سره په ترقیاتي پروژو به کار نور هم تیزوي او ورسره به د نوکریانو پیدا کولو کوشش کوي. ورځپاڼه لیکي په مالی اعدادو شمار کې خو لږ ډیر خوالی راغلی دی، خو حکومت څومره په یقین سره ویلی شي چې په راتلونکي کال کې به په دې کې نور هم بهتري راشي. که حکومت واقعي په ملکي معیشت کې بهتري غواړي نو ورله به نه صرف غیر ملکي سرمایه کارانو لپاره موقع برابرول وي بلکې خپلو برامداتو کې به ورته هم اضافه کول وي. دې سره سره زیات نه زیات خلک په ټیکس دایره کې هم شامل کړي. نوای وقت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي د خزانه وزارت اعلامیه تر مخه پاکستان اصلاحي پروګرام پالیسیانو عمل کول لوجه په ملک کې مالی استحکام راتل شروع شوی دی. ورځپاڼه لیکي اوس خو د پیسو نړیوال صندوق هم د خبرې اعتراف وکړو چې پاکستان کې سرمایه‌کاری او کاروبار لپاره ماحول ښه شوی دی. نو د نړۍ په نورو ملکونو کې پاکستانی ډیپلوماټانو لپکار دي چې خپل تعلقات په استعمالولو سره غیر ملکی سرمایه‌کاران د پاکستان کې سرمایه‌کاری لپاره وهڅوي. د سره سره حکومت له هم پکار دي چې سرمایه‌کار رانو تا تحفظ ورکولو سره طریقه دی هم ورل نور اسانه کړی. ورسپان لیکي دا ټول خبره په خپل ځای خو حکومت ل پکار دی چې اولس ته هم ګټه ورسوي. زکات د کلنا تحریک انصاف ګوند په واک کې راغله نو د هر شي په نرخونو کې اضافه شوه ده.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
واشنگٹن پوسٹ لکھی دا امریکہ پر عدالت کی یو مقدمہ درج شوی چې پکې پر نړیوالو کمپنیانو تور پورې شوی چې افغان طالبانو ته رشوت ورکړی دی. بل لور وال سټریټ جرنال ویره خبدلی چې د شام په ډول خای لیبیا هم په ګڼ هیوادی جګړه کې راښکیل شي. د دواړو مقالو لنډیز له عبدالحی کاکړ اورو.
د امریکا په عدالت کې د تیرې جمعې پر ورځ یو مقدمه درج شوی چې پکې ویل شوی د افغانستان د بیا رغونې په پروژو کې شکیل د امریکا او نړیوالو کمپنیانو د ځان ژغورلو لپاره طالبانو ته رشوتونه ورکړي. مقدمه درجونکو ویلي طالبانو ته ورکړل شوی د رشوت پیسې پر امریکایي ځواکونو د حملې لپاره استعمال شوی دي. دا مقدمه د هغو 1340 پوځیانو یا قراردادیانو کورنۍ درج کړي چې د 2009 او 2018 کال په منځ کې وژل شوی یا زخمیان شوی دي. په مقدمه کې تور پورې شوی چې کمپنیانو اکثره وخت ځایي ټیکدارانو یا قراردادانو له لارې طالبانو ته رشوت ورکړي چې پیسې یا خو اورپکو تور کړي یا بیا طالب جنګیالي د محافظینو په توګه ګمارلي ول. وال سټریټ جرنال لیکي چې کمپنیانو دا رشوت ځکه ورکړي چې پر خپلو اساسو یا کارکونکو باندې د امنیت په برخه کې لګیدونکي پیسې وسپموي. د جرنال په وینا مقدمه کوونکو دا معلومات له خفیه رپورټونو د کانګرس له رپورټونو د حکومت څارډالو او خبرارانو څخه ترلاسه کړي دي. جرنال لیکي په دې مقدمه کې شایي ځینې امریکایي کمپنیانې دا دلیل خپل کړي چې امریکا په افغانستان کې د دوی پر فعالیت قانوني اختیار نه لري. د جرنال په خبره نورې کمپنیانې بیا شایي دا دریس خپل کړي چې دوی په مشکلو حالاتو کې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت یا مشن د ملاتړ هڅې کولې. بلخوا واشنگټن پوسټ د لیبیا پر حالاتو مقاله خپره کړې ده. ورسپانه لیکي چې لیبیا له 2011 کال راسی له کورنۍ جګړې سره مخامخته او اوس دغه هیواد شایي د شام په شان په ګڼ هیوادیزه جګړه کې ښکیل سي. د تیر زیارت ورځ د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان اعلان وکړ چې له خپل پارلمان به وغواړي چې د ترابلس د دفاع لپاره د ترکی ځواکونو ته اجازه ورکړي چې هلته ځای پر ځای سي. نوموړي دا اقدام له هغه وروسته وکړ چې د هغو یاغیانو چې د لیبیا پلازمینه محاصره کړي په لیکو کې تر زر د زیاتو روسي جګړمارو شتون په ډاګه شو. د ملګرو ملتونو رپورټ وایي له دې سره سره مصر، متحده عرب امارات، فرانس او اردن لیبیایي جنگسالار خلیفه حفتار ته د جګړې لپاره پیسې ورکوي. قطر د ملګرو ملتونو لخوا منل شوی د لیبیا د ملي حکومت د تسلیمولو په لړ کې له ترکی سره ملګری شوی دی. واشنگټن پوسټ لیکي په لیبیا کې د جګړې زیاتېدنه شایي یورپ ته د کډوالو نوې څپه پیل کړي او په دې هیواد کې له داعش سره تړلو ډلو قوت نور هم زیات سي. ورځپاڼه زیاتوي چې د دې هر څه یوه وجه دا هم ده چې امریکا پر جنګیالوی باندې په خپل اثر او نفوذ اچولو کې پاتې راغلی دی. د ورسپانې په خبره د دې برعکس د ولسمشر ټرمپ انتظامیه ګډوډ پیغامونه ورکوي چې په رسمي توګه د ترابلس د حکومت ملاتړ کوي. خو د اپریل په میاشت کې ولسمشر ټرمپ د خلیفه حفتار ټلیفون اخیستی وو او د هغه د ملاتړ اشاره ورکړې وه. حفتار یو وخت په امریکا کې اوسېدلی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. د کابل په پولی چرخی زندان کې خواوشا 3000 طالبان موجود دي. دوی په قطر کې د خپل مشرانو امریکایانو مذاکرات او کامیابی به ته ورځې شپې شماري ځکه هیله لري چې خای له جیلا خوشی شي. خو ځینې سړونکو وایي د طالب بندیانو په خوشی کولو باید ډیر پام وشي ځکه چې اکثره دا جګړه ماران دومره سخت لري دي چې په ټولنه کې بیرته ګډېدل یې آسان نه دي او ډیر امکان شته چې دوی بیا ټوپک را واخلي. بشیر ګواخ په دې اړه نور حال لري.
په افغانستان کې طالب زندانیان د امریکای او طالبانو ترمنځ ممکنه سولې تړون ته په تمه دي، ځکه چې دوی دا د خپلې ازادۍ ښه مقبولي. دوی ته معلومه ده چې د سولې هره هوکړه چې کیږي د بندیانو تبادله به یې له مهمو موضوعاتو وي. په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره مذاکرات روان دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د طالبانو سرچینو له خولې لیکلي چې د 15,000 طالب بندیانو نمونه امریکایي چارواکو ته ورکړي چې د افغان حکومت له زندانه باید خوشی شي. سره له دې چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د بندیانو تبادله د سر موضوع ده، د دې جګړه مارانو د خوشی کولو لپاره ډیره بیړه نشته. په افغانستان کې د امریکایي بیا رغونې دفتر سیګار په خپل یو رپورټ کې ویلي چې امریکایي او افغان چارواکي د دې بندیانو په پریښودلو کې زړه نازړه دي. څېړونکي دا احتیاط سمبولي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته د واشنگټن په څېړنیز ویلسن سنټر کې د ایشیا د برخې مشر مایکل کوګلمن ویلي چې ویره دا خوشی کېدونکي طالبان به بیا د افغانستان بې ثباته کولو لپاره جګړه شروع کړي. طالبان له 1996 څخه تر 2001 کال پورې پر افغانستان حاکم ول. دوی پر خلکو سختی کوله، پر موسیقي بندیز لګولې وو، جنکۍ ښوونځیو ته نشو تللی، ښځې له نارینه محرم بغیر له کوره نشوی وتلی او اقتصاد بیخي خراب وو. طالبان دومره سخت دریځ وو چې وسوس په ټولنه کې د دوی د ورګډولو ټولې هڅې ناکامې شوې دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د کابل په پولیچرخي زندان کې د ځینې طالبانو سره مرکې کړي. له نږدې 5,500 قیدیانو څخه خواوشا 3,000 طالبان دي. دوی له نورو بندیانو جلا ساتل شوي دي. دوی په نسبتا ښو جامو او ښه صحت کې ښکاري. دلته ځینې طالبانو ته 10، ځینو ته 15 او ځینو ته تر دې ډېر کلونه قید سزا اورول شوې ده. ځینې طالب بندیانو د پخوا په نسبت د خپل دریز د نرمښت ادا کړي. همدغسې دریز په قطر کې د امریکایانو سره خبرې کوونکو طالبانو هم ښودلی، خو اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلي د دوی د دې دریز په اړه ډېر شکونه موجود دي. تیر کال له نورستانه داسې یوه ویډیو خپره شوه چې طالبانو به کې یوه میرمن له دې کبله په درو وهله چې هغې د کورنۍ د یو غړي په واده کې سندرې ویلې وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان ډان ورځپاڼې لیکلي په پاکستان کې د خبریالانو ټولنو په کراچۍ کې یو خبریال ته د ریاست خلاف د فعالیتونو لرلو او کرکې خورولو په تور په سزا ورکولو اندېښنه ښودلې ده. دا له هغې وروسته ده چې په کراچۍ کې یو خصوصي عدالت خبریال نصرالله چودري ته د 5 کالو قید سزا اورولې ده. تفصیل د فرخند اسد نور.
ډان ورځپاڼې لیکي د کراچۍ یو عدالت یو خبریال ته د ریاست خلاف د خبرو کولو او د مذهبي کرکې خورولو په تور 15 کاله د بند سزا اورولې ده. خبریال نصرالله چودري چې د اردو ژبې د ورځپاڼې نه یبات سره کار کوي، د دغه سزا د اورولو پر وخت ویل شوی چې نصرالله په داسې کارونو کې بوخت پاتې شوی دی چې د ریاست خلاف دي، یا په ټولنه کې کرکه خوروي او یا د یو داسې تن سره مرسته کول دي چې په ترهګرو فعالیتونو کې بوخت دي. دغه سزا د دسمبر پر 27 په سنټرل جیل کې دلنه د یو خصوصي عدالت لخوا محفوظ کړل شو او د دسمبر پر 28 واورول شو. له دغه وروستي نوموړی جیل ته ولېږه چې هلته به اوس خپل سزا پوره کوي. پر هغه له 1000 روپۍ جرمانه هم لګول شوې ده. نصر الله د 2013 کال د نومبر په میاشت کې په کراچۍ کې ونیول شو. پر هغه تور وو چې داسې کتابونه نور مواد چاپ کړي وو چې پکې د افغان جهاد او د پنجابي طالبانو ذکر شوی دی، او دا چې نوموړی په خپلو چاپ شوو موادو کې خلک جهاد ته رابلل. پر هغه دا تورونه هم دي چې په کراچۍ کې د القاعده د یو مشر خالد مکشي سره هم رابطې لرلې، خو پر هغه په لګېدلو تورونو کې د خالد مکشي نوم نه دی ښودل شوی. بلخوا دغه خبریال نصرالله پر خپل ځان لګېدلي ټول تورونه رد کړي دي او په خپل وضاحتي بیان کې ویلي دي چې پر هغه دغه تورونه استخباراتي ادارو لګولي دي چې دی ناسم بولي. هغه دا هم ویلي چې د ده خلاف په ثبوتونو کې چې کوم چاپ شوي مواد ښودل شوي دي، د ده له هغې سره هیڅ تړاو نشته. بلخوا سرکاري وکیل فرحانه پروین ویلی د پلټنو یوې ګډې ډلې د نصرالله خلاف ټول ثبوتونه عدالت ته وړاندې کړي دي. په پاکستان کې د خبریالانو ټولنو د نصرالله خلاف پر مقدمه او هغه ته د 15 کالو سزا ورکولو اندېښنه ښودلې ده. بلخوا نصرالله چودري د دغه سزا خلاف په سند های کورټ کې اپیل هم کړی دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم چې په تیر کال کې په پاکستان کې د نائب یا احتساب اداري له خوا څه شوي دي. په پاکستان کې د احتساب قومي ادارې نائب د تیر کال هیڅ د مختلفو ګوندونو غړي د درغلۍ په تورونو کې گرفتارول شروع کړي دي. خو په 2019 کال کې د دوه لویو اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند مشر ولی په ګډون د یادو ګوندونو یو شمېر نور غړي نه علاوه د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف هم ځینې غړي گرفتار کړي دي. تفصیل په دې اړه باندې د احمد الله نور.
د پاکستان د احتساب قومي ادارې نائب د 2019 کال په فروری میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف یو مخکخ او د پنجاب ایالت سینیئر وزیر علیم خان د آمدن نه زیاتې اساسې او آف شور کمپنیانې په لرلو گرفتاره کړو. خو د مئی په 15 لاهور هایکورټ نوموړی بیا په ضمانت خوشی کړو. د علیم خان وروسته د جون په 10 د نائب اهلکارانو د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری او د جون په 15 د هغه خور فریال تالپور هم د اسلام آباد نه گرفتاره کړل. نائب په دواړو د جعلی اکاونټونو مقدمه جوړه کړې وه. جون په 11 نه په پنجاب اسمبلی کې د اپوزیشن مشر حمزه شهباز د آمدن نزیات اساسې لرلو، رمضان شوګر ملز کې د غبن او بنا قانون ډول د پیسو د لیګلو په تورونو کې گرفتار کړو. د حمزه شهباز او آصف زرداری گرفتاری وروسته مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په حکومت د انتقامی سیاست کولو تورونه ولګول. خو د تحریک انصاف ګوند غړو دا تورونه پر ردولو سره وویل دا کیسونه پرې د دوی په حکومت کې نه بلکې په تیر حکومت کې جوړ کړی شوي دي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د آصف زرداری او حمزه شهباز د گرفتارۍ وروسته قومي اسمبلی غونډې ته وویل دا کیسونه 15 ورځې مخکینی نه دي بلکې د دې ډېره موده وشوه. نه خو نیب زموږ ماتحت اداره ده او نه ورته څه حکم ورکولی شو. اسلام آباد هایکورټ آصف زرداری ته او لاهور هایکورټ حمزه شهباز ته 2 ضمانت ورکړو ځکه چې دا اختیار ورته حاصل دی. که نن یې وګڼله چې نور ضمانت ورکولو ضرورت نشته نو درخواستونه یې ورله رد کړل. نو دا عدالتي فیصله ده او د حکومت ورسره هیڅ تعلق نشته. د اپوزیشن ګوندونو د غړو د نیولو دا لړۍ د جون میاشتې وروسته هم جاری وه او د جولای په 13 نیب پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون پارلیمانی استاذ شاهد خاقان عباسی د لاهور څخه په LNG کیس کې گرفتار کړو. د نوموړي د گرفتارۍ وروسته د مسلم لیگ نون صدر شاهباز شریف په لاهور کې خبری غونډې پر مهال په وزیر اعظم عمران خان تور په پوره کولو سره وویل نیب دا ټولې گرفتاریانې د نوموړي په وینا کوي. د مسلم لیگ نون زیاتره مشران دا وخت د نیب په عقوبت خانو کې بندیوان دي او د هغې وروسته بیا د پیپلز پارټۍ مشران بندیوان دي. د نیب چیرمین او د 4 صوبو د نیب مشرانو سره د حکمران ګوند او د هغې د اتحادیانو اربونو روپو د درغلیو کیسونه پراته دي. خو افسوس چې تر اوسه د یو تن کیس هم رابرسیره نه کړی شو او دا ځکه چې هغوی په حکومت کې دي. د شاهد خاقان عباسی وروسته نیب د اگست په 1 د خزانې پخوانی وزیر مفتی اسماعیل او د اگست په 8 د نواز شریف لور مریم نواز هم گرفتاره کړه. په مریم نواز دا تور وو چې د چودھری بورې کارخانې له کاروبار یې اربونه روپۍ استری دي. نو ځکه ورباندې احتساب ادارې د ناقانونه پیسو سپینولو له قانون سره سم مقدمه جوړه کړې. د مریم نواز گرفتاری وروسته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری قومي اسمبلی غونډې ته خپل وینا کې وویل مریم نواز گرفتاری په څیر اقدامات به پخوانی واکمن ضیاءالحق کول. فوزی امیر ضیاءالحق هغه واحد امیر وو چې په دې ملک کې باید خپلو سیاسي مخالفینو زنانه هم نه پریښودې. خو په دې نوي پاکستان کې یو وار بیا هغه کارونه شروع شوي که وزیر اعظم کې غیرت وي نو زنانه په ځای د نارینهو سره مقابله وکړي. د مریم نواز د گرفتاری وروسته د اپوزیشن ګوندونو د غړو د نیولو دا لړۍ همداشان روانه وه او د ستمبر په 13 نیب د پیپلز ګوند یو مخکښ خورشید شاه د آمدن نه زیاتې اساسې لرلو په تور د اسلام آباد څخه گرفتاره کړو. په اکتوبر میاشت کې نیب په چودھری شوګر مل قضیه کې نواز شریف د کوټ لکپت زندان نه د لاهور احتساب عدالت ته وړاندې کړو او عدالت نوموړی د 4 په ریمانډ نیب ته وسپارلو. خو د اکتوبر په 1 د صحت خرابېدو له کبله د احتساب قومي ادارې نواز شریف د لاهور سرویسز هسپتال ته د علاج دپاره منتقل کړو او د اکتوبر په 15 لاهور هایکورټ په طبي بنیادونو نواز شریف په ضمانت خوشی کړو. د اکتوبر په 9 اسلام آباد هایکورټ هم په العزیز یسټیل مل قضیه کې نواز شریف د 9 لپاره په ضمانت خوشی کړو. د دسمبر په 11 اسلام آباد هایکورټ آصف علي زرداری هم په طبي بنیادونو په ضمانت خوشی کړو. د دسمبر په 24 د احتساب قومي ادارې د مسلم لیگ نون مرکزي سیکرټری جنرل احسن اقبال د اسلام آباد څخه گرفتار کړو. د احسن اقبال گرفتاری وروسته د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنگزیب په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل وفاقي حکومت نیب د سیاسي انتقام او خپل ایجنډې ترلاسه کولو لپاره استعمالوي. خو په جواب کې بیا د مواصلاتو وفاقي وزیر مراد سعید رسنیو ته وویل د اپوزیشن هر یو غړی چې د درغلۍ په تور ونیولی شي نو بیا دوی عمران خان په نښه کوي او په حکومت نیوکې کوي.
دا
مشال ریڈیو دا چار شنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنا
پلسنی مو بجو
د مشال ریڈیو موجله
پایونی مو بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2 مو بجو
د نړۍ رنگونه
په 3 مو بجو
سباون
په پاو کم 4 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4 مو بجو
مشال ریڈیو ته وګي د پاکستان حکومت او پوز وخت په وخت داوی کوي چې فمالی وزیرستان کې یمن پر ځای کړی وسلوالي شړلی خو بیا هم 2019 کال کې د غلطه هدف بریدونو وسلوالو بمی بریدونو دوام درلودو چې 2019 کال کې شمالي وزیرستان کې د تشدد یا هدف بریدونو وسلوالو بمی بریدونو څومره پیښې شوې دا هر څه د عمر وزیر په رپورټ کې اورو
کسه هم د ضرب اعظم عملیاتو په نتیجه کې وزیرستان کې تر ډیره حد امن پر ځای شوې دولت او فوج په بیا بیا اداوی هم کړي چې سیمه یې له وسلوالو څخه پاکه کړي د عملیاتو په نتیجه کې بې کوره شوي 90% نه زیات خلک یې بیرته خپلو سیمو ته ستانه کړي خو 2019 کال کې بیا هم د سرکاري شمیرې تر مخه د غلطه د هدفي وژنو وسلوال او بامی بریدونو ګڼ شمیر پیښې شوې مشال ریډیو ته ترلاسه شو راپورونو د شمیر ترڅنګ ذیلی انتظامیه د شمیرې تر مخه 2019 کال کې شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې 150 هدفي بریدونه شوي 40 ګونه ځوانان او مشران پکې وژلې شوي ژوبل شوي دي د راپورونو تر مخه شمالي وزیرستان کې دغه هدفي بریدونه اکثره د شپې مهال د نصرګند وسلوالو لخوا شوي چې د اکثرو ذمہواري هم بیلابیلو وسلوالو ډلو په غاړه اخستې دي شمالی وزیرستان کې هدفي بریدونه کال 2013 فروری میاشتې نه شروع شوي ول چې 2013 کال کې هم د یوې شمیرې تر مخه تر 500 زیات هدفي بریدونه شوي ول هم دا ډول د یاد شمیرې تر مخه شمالی وزیرستان کې کال 2019 کې اتیا بامی یا ماین 14 شوي دي او شل په امنیتي سرتیرو وسلوال بریدونه شوي د دغو اکثره بریدونو ذمہواری تحریک طالبان حکیم الله میسود او نورو وسلوالو ډلو وخت په وخت په خپل سر اخستې دي شمالي وزیرستان کې د دغه بدمنۍ او هدفي وژنو زید پښتون ژغورنې غورځنګ او د سیمې ځوانانو وخت په وخت لاریونونه او درنې هم کړي دولت نه د دغو د مخنیوي غوښتنه کړي دغو مظاهره کوونکو سره دولت لخوا وخت په وخت مذاکرات شوي چې دولت لخوا ویل شوی د غلطه تر ډیره حد امن پر ځای شوی او د داسې پیښو د مخنیوي هڅې روانې دي دواونه وړاندې شمالي وزیرستان کې د فوز یو لوړ پوړی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو سره خبرو پر مهال ویلی ول دولت او فوز شپه ورځ د امن لپاره یو کړي او هم دا عمل دی چې اوس خلک د شپې مهال هم بې له خطره آزاد تګ راتګ کولی شي د د پوینا د لګډیر داسې واقعاتو د مخنیوي لپاره هم وخت په وخت کاروایان تر سره کیږي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوم چې په 2019 کال کې په پاکستان کې څومره پښتانه لیکوالان او شاعران زموږ له تللی دي په دې اړه تفصیل د سراج جهیر نور
په کال 2019 کې د جنوري په لومړۍ نیټه د پښتو ژبې لیکوال او پوهان ډاکټر اقبال نسیم خټک له دې دنیا سترګې پټې کړې اقبال نسیم خټک په کال 1922 کې په کرک کې زیږیدلی و او په کال 1924 اتیایم کې په خوشحال خان بابا ته تحقیق وروسته پی ایچ ډی ډیګری ترلاسه کړه نوموړي په پښتو او اردو ژبه کې 14 کتابونه لیکلي چې په کې خوشحال او جمالیات او دردانه شامل دي د جنوري په 28مه د پښتو ژبې شاعر او لیکوال اشرف غمگین ومړ نوموړي په کال 1924 کې د 400 په 200 کلی کې زیږیدلی و او شاعري له ماشومتوبه پیل کړې و د اشرف غمگین په چاپ کتابونو کې نمر د پلوشو د شناغر ادب تذکره د صبح سرحد ترقی پسند تحریک یو پانا د سبا زیره د شناغر غزل او د سامری دکان تر سنگ زنی نور کتابونه شامل دي. هم د دې کال د مارچ په 11 نیټه د بټګرام هزارې سره تعلق لرونکو شاعر زرین پریشان دودی ناروغي لقبل لدی دنیا لاړو. د نوموړي درې کتابونه چاپ شوي چې پکې ګونونه پشپلونو شور او سپوږمۍ د ساس کی خال شامل دي. په کال 2019 کې د اپریل پشپګوښتمه د پښتو ژبې شاعر او محقق تاج محمد عامر د و شپې تکالو په عمر کې په پیښور کې سا ورکړه. نوموړي د 50 کتابونو لیکونکی وو چې پکې په ژوند دوه کتابونه چاپ شوي وو. د پښتو ژبې نومیاله شاعره، لیکواله او د خدای خدمتګار تحریک لخوا د چاپېدونکې پښتون رسالې دایمي کلمي همکاره الف جان خټک د ستمبر په 14 د 83 کالو په عمر کې وفات شوي. د الف جان خټک لو شهرت په خپرېدونکې پښتون رسالې کې شعرونه او مضمونونه لیکل وو او دارنګې د پښتني ښځې او قومي تحریک په نوم یو تحقیقي کتاب هم لیکلې. د نومبر په 20 د پښتو ژبې شاعر او لیکوال غازی سیال د 80 کالو په عمر کې لدی دنیا سترګې پټې کړې او په بنو کې په خون منډان کلی کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارلې شو. صدرتي وډه غستون کې شاعر غازی سیال په درزنونو د شاعرۍ او نثر کتابونه لیکلي. نوموړي د ناولونو او افسانو سربېره یو شمېر د پښتو فلمونو لپاره سندرې هم لیکلي چې د ګلنار بیګم، خیال محمد او کشور سلطان ترڅنګ د نورو هنرمندانو په غږونو ثبت شوي. په 2019 د پښتو ژبې نامتو شاعر افغار بخاری چې اصل نوم یې سید ظهور عباس شاه وو، په لکه مروت کې په خپل حجره کې ناصرګند کسانو په ډزو ووژو. افغار بخاری په کال 1902 کې په لکه مروت سیمه کې زیږیدلی وو او لومړی به یې په اردو ژبه شاعري کوله، خو وروسته یې پښتو ژبه کې لیکل پیل کړل او یو شمېر نامتو هنرمندانو یې سندرې او غزلې ویلي چې په ولس کې ډېرې مشهوري شوې. د پښتو ژبې پوهان او تجزیه کاران د دې لیکوالانو تک د پښتو ژبې او ادب لپاره ډېر لوی زیان ګرځوي. په 400 کې د باچا خان پوهنتون د پښتو ژبې مشر ډاکټر محب وزیر په دې اړه مشال ریډیو ته وی:
داغه خلک چې خپل لیکونه یې کړي دي، خپل افکار یې پانو ته سپارلې دي، په ډایرو په شکل کې دا د ریاست ذمہواری دی، دا د ریاستي ادارو ذمہواری دی، دا د شتمنو خلکو هم ذمہواری جوړیږي چې د دې نه ګټه پورته کولو لپاره دوی مخې ته راشي، دوی یې چاپ کړي، دوی خلکو ته ورسوي. کومو ژبو کې دا لیکلي شوي دي باید چې د هغو ژبو نه دا نورو ژبو ته واړول شي او د دنیا نور ولسونو ته ورسول شي، یا په کومه ژبه کې چې دا لیکل شوي دي هغه ژبې د نصاب ذریعه وګرځول شي چې هغه ضایع نه شي په هیڅ صورت، د هغې نه انسانان ګټه واخلي.
بلبل وفاقي او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هم څو سواره ویلي چې د هنرمندانو سره سره د شاعرانو لپاره هم د خیر ښېګڼې لپاره فنډونه بیلوي او د ژبې او د پرمختګ لپاره هم ګامونه پورته کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د مشال ریډیو د ساته خبرونه تاسو اوریدئ. که د دې په اړه باندې تاسو څه تجویزی نه تاسو کولای شئ چې موږ سره شریک کړئ، د موږ په خبرونه باندې تاسو تنقید هم کولای شئ، موږ ته خې مشورې هم را کولای شئ چې دا غي پرانا کې موږ خپلې د مشال ریډیو د خبرونه برابرې کوو او تاسو ته وړاندې کوو. اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ساته خبرونه رښتیا غړای و چې تاسو اوریدئ. اوس په دې لړ کې زه د سرټکو د پاره مایک خپل همکار عبدالحی کاکړ لور کوم.
د خیبر پختونخوا د قانون وزیر پر ماشومانو په جنسي تیری کې ککړو کسان ته د مرګ سزا ورکولو وړاندیز کړی دی. پرون د اسمبلی په غونډه کې سلطان محمد ویل چې باید پر ماشومانو د جنسي تیری په قانون کې ترمیم وسی. په اسمبلی کې د حکومت او روشن تر بحث وروسته پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي په قانون کې ترمیم کولو لپاره یو کمیټه جوړه شوه. د جمهوري اسلامي یو مخکښ سینیټر مشتاق احمد پر عدالت غږ کړی چې د خاطر شنواری د وژنې نوټس واخلي. نوموړي پرون په لنډ کوتر کې د خاطر شنواری د وژنې ضد د سیاسي اتحاد ولسو پر رد ګډونوال ته وویل قبایل ته د پاکستان قانون غځول شوی او بې له جرمه د چانیول او زورول له قانونه سر اړونه ده. د پاکستان ځینو اپوزیشن ګوندونو د اعتصاب قومي ادارې نیب د واک کمولو صدارتي فرمان غندلی دی. د جمهوري اسلامي مسلم لیګ مشرانو پرون په بېلابېلو غونډو کې وویل که حکومت د نیب په قانون کې بدلون راوستل غواړي نو باید د پارلمان له لارې وکړي. د سره صلیب نړیوالی کمیټې یو جګپوړي چارواکی وایي د اسلامي دولت ډله یادداشت بنېدلی چې د افغانستان په شمالي سیمو کې د یو شمېر وسلوالو ډلو ملاتړ خپل کړي. د دې کمیټې د عملیاتو د برخې مشر ډومینیک سټیل هارد دا خبره له روسي تاس خبري اژانس سره په ځانګړي مرکه کې وکړه او ویلي دي چې په افغانستان کې شخړې په تیر بیا وروستیو دوه درې کلونو کې بیا زیاتې شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اندېښنه ښودلې که د کابل ښار د ککړې هوا مخنیوي لپاره جدي اقدامات ونه سي نو ښایي د ساه ناروغیو له امله ډېر کسان مړه سي. دا اندېښنه د روغتیا وزارت مرستیال ډاکټرې ماموسی زیور نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې څرګنده کړه. د دې وزارت چارواکو پرون په تېره یوه اونۍ کې د کابل د ککړې هوا له امله په ساه ناروغیو د اخته اوولسو کسانو د مړه کېدو خبر ورکړ. د افغانستان ولسي جرګې پرون د سولې په چارو کې د مملکت وزارت د جوړېدو منظوري ورکړه. ولسمشر اشرف غني د سولې د چارو د مخ ته وړلو لپاره دغه وزارت د یو فرمان له لارې اعلان کړی او ولسي جرګې ته یې د منظوري لپاره استولی و. د عراق امنیتي ځواکونو نن په بغداد کې د امریکا سفارت مخې ته د راټولو سو پر تشدد مظاهرچیانو د تیز فرق کولو لپاره انسوګي استعمال کړی دی. مظاهرچیان د هغه امریکایي برید پر ضد راوتلي چې په عراق او شام کې د ایران ملاتړې ملیشا 15 کسان وژل سوي ول. د سفارت مخ ته په زرګونو کسان راغونډ سوي دي. رویټرز دا شانس د عراقي چارواکو لخوا وایي مظاهرچیانو د سخت امنیت په سیمه کې پر سفارت برید وکړ چې په نتیجه کې د امریکا سفیر او د سفارت کارکوونکي ودانۍ پرېښودلو ته اړ کړل سو. روس او یوکرین اروپا ته د طبیعي ګیس د رسد 15 کلن تړون لاسلیک کړ. دا د 2 بلیون ډالر تړون دی چې وخت یې د روان کال په پای کې سر ته رسېدی. د روس او یوکرین د ګیسو دولتي کمپنیو او د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم پرون په ټولنیزو رسنیو د تړون پخلی وکړ. د تړون سره سم به د یوکرین له لارې روس په ژمي کې اروپا ته د ګیسو ترسیل ته دوام ورکړي.
اوس ما مجید بابر د خبرونو ویاند عبدالحی کاکړ او تکنیکی ملګری روح راد دان ته اجازه راکړي. د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو خاد آباد او بریالي اوسئ.